السلام علیکم. ازادي رادیو واوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لاند خبرونه. د برېټانیا حکومت خپل ټول اتباع وخت چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بلل او زیاتوي ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې په مذهبي ځایونو، مذهبي مراسم او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې د تر هغه ریزو بریدونو د لوړې دوه غوښته. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو د توقيف ته خطر یادونه هم شوې. د طالبانو حکومت لا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خوله، مګر وړاندې په ټول هیواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنوري له 8 راهیسې 224 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې وو. په دې اعلامیه کې د فرانسوي الاصله خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادي او په ټوله نړۍ کې بیل خنډ راپور ورکول ته د فرانسې په ژوندتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نږدې څارلی او د هغه د خوشی کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. مرتضی بهبودی د چهارشنبې د طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي سکه افغانستان سره تر ټولو ډېره بشري مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. د اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 1200 میلیونه ډالر بشري مرسته شوې ده چې په دې کې تر 1400 میلیونه ډالر ډېره برخه د امریکا ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرنډې کر په خپل ایکسپانډ لیکلي متحده ایالات ویاړي چې افغانستان سره د مرسته کوونکو په سر کې ځای لري. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې سلی روشنوي امنیتي پوستې جوړې کړې. د تاجکستاني رسنیو له قوله دا پوستې د لخش، شمس الدین، شاهین، روشان، اشکاشام، مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې. د تاجکستان ایشیا پلس خبري اژانس په پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې دا پوستې د جمهور رئیس امام علي رحمان الله لارښوونې سره سمې جوړې شوې. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه لري او تېره میاشت راپور ورکړ چې د دوی امنیتي ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله چې تاجکستان ته دا نه شي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غرد خوېدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې را پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده او دوه قربانیان ماشومان دي. په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنو له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غره پرې وخوېد. تاکر شوی د چینن په مصر کې یو سر مشرۍ ز جوړ شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې داوی رښتا چې د غزې جګړه د منځنی ختیځ نور سیمو ته خبر نشي. د قاهرې په غونډه کې بعد یو شمیر عربي او اروپאי هیوادونو مشرانو او د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. خو په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نور هیوادونو د اساسو نشتون د دې سبب کېږي چې څوک ډیره تامتري ونکړي. خو چین ویلي دی چې د منځنی ختیځ لپاره خپل اساس جی جین د قاهرې غونډه ته واستوي. روسي بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف بای د غونډه کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس وغوښتل چې د 1.5 میلیارډ ډالرو نظامی بودیجه تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4.5 میلیارډ ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي. جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې په یو وینا کې پر اوکراین د روسي برید په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تړلی وبال. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له اسرائیل سره به د امریکا د مرسته د حماس له منګولو د بارمته په خوندي خوشي کېدو کې اغیزمنه تمام شي. د کانګرس د نظامی بودیجې په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تیر میاشتې په وروستیو کې کانګرس لو اوکراین سره د پوځي مرستې غوښتنه رد کړې وه. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره ځانګړې شوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه. له پاکستانه په زوره د لکونو افغان کډوالو د وستو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرسال فرحان حق ازادي رادیو ته ویلي هیڅ سیوات حق نه لري چې کډوال په زوره خپل خبرې وباسي. د اسلام آباد ضرب العجل راتلونکي 1996 پوره کیږي او چارواکو یې ویلي چې تر دې ورځې 1 میلیون او څه باندې ولکه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ونه وځي په زوره به یې وباسي. نور په دې راپور کې
ملګري ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دې پرېږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي او په جبر دې نه شړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي رادیو ته تیر شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستای چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوخه پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نکړي. زموږ د تګلارې لمخې کډوالې واځي هغه وخت کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوخه وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمیر پخوانی پوځیان، د نړیوالو نظامی بنسټونو همکاران، د بشري حقوقو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پریکړې په شاشې او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقوقو د څار ډلې او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقوقو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر یو دیرشمې چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب العجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، چې نږدې اولکه یې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
له پاکستانه د 1.5 میلیون افغان کډوالو د وستو ضرب العجل ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. په ورته وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تېره اونۍ چهارشنبه ویلي وو ټول هغه افغان کډوال به له خپلې خاورې وباسي چې په دې هېواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. خو له دې کاره د اسلام آباد او تهران هدف څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات یوازې همدې لنډې پوښتنې ته ځواب وایي.
په ټوله کې دا یو ډول څورونه دي چې گاوند ملکونه په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه دی او نوتی پرشان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کړي. ګرچې دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان لخوا نه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنې دا بالکل ناشونه کار دی او د نو جفا ده د مهاجر سره چې کیږي د چا ژوند په خطر کې وي، د چا واقعاً اقتصادي حالت خنوي، د هغه په واجبات ال ته مهاجر وي. لکن پاکستان دوه مخه لري د دینه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لویه بودیجه ترلاسه کړي لکه پخوا چې هم همداسې کول.
سید ذاکر شاه سادات چې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه د تهران او اسلام آباد اهداف ته کتنه کوله.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټه یې یقیني کړي.
د نورستان په مرکز پاورون کې د هلکانو د ویلې سي ودانۍ سوځیدلې او په سلګو نظر افغاني زیان اړولې ده. سیمه کې مسؤلین وايي اور د برېښنا د شارټۍ لامل لګیدلې او خو په وخت خلکو کنټرول کړي او د نورو زیاتو زیانونو مخاینی ولې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي راډیو ته وویل تیر شپه نا وخته د پښکی د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ لامل اور لګیدلې او چې د تعمیر پاسنۍ برخه سوځولې.
د پښکلې سي بام تختې سوي دي او خدای رحم کړی دی، سامان نه خو مستلې او ان چادر او تختې چې په اتاقونو لګیدلې هغه ټول سوي دي. یو څه بشون ته هم واقعي رسیدلې دي، څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پیرا دي. سبا د انجنیرانو گزارش سره مې ان شاء الله تاسو ته معلومات درکم. دا اور اغستل چې دي د برد شاته له کبل او صاحبانو دوه هغه خوب کیونو.
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه، د تعمیر نورې برخه او شاوخوا کورونه لسوځیدو ژغورل شوې دي. د سیمه وسیدونکو به په تعمیر کې وسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګیدن آرامسته شوي چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغاني زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پخوانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوې و چې تعمیر ته زیات نقصان رسولې و. د پښکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي، په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات خونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
او پر غزه د اسرایلی ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته شوي کسان خوشی کړي دي. اسرایل وایي تر هغه وایي جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرایلانی نوي خوشی کړي. په دې ترڅ کې د اسرایلو د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان پړاګا کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
اسرایل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې اسرایلی ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سر په جګړه کې شکیل شوي دي، چې له دې عمله د لبنان او اسرایل له سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرایل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمن حماس وسلواله ډله ځپي، چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرایل دننه حمله وکړه او 400 کسان یې ووژل، چې اکثریت یې ملکیانو او پولیسکونو کسان یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزه بمباری پیل کړی. د غزه ترنګ ته د بیړیو د ورتک مخاوني بل چې هلته خوړه او د سون مواد انتقال کړي، همدارس دوا وروړي. د دې بمباریو لامل تر اوسه نږدې 4,140 فلسطینیان وژل شوی دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزه په شمال کې د وی سیمې اوسیدونکو ته نیم ساعت د وټلو لپاره وخت ورکړ چې ووسی، بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د سویانو یو کلیسا هم وښتله چې خلکو پناه پکې اخیستې و. بلور ته حماس وسلوالي ډلې خبر ورکړ چې د قطر په منځګړی ټوبې دوه برمته امریکایان خوشی کړی دي، چې یوې مور او بلې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسانې د بشري دلایلو لمخې پرې شي دي. حماس وایي چې 200 برمته یې نیولې دي او 50 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوي دي. اسرائیل د دې دوه کسانو د خوشکېدو په جواب کې ویلي دي چې تر هغه به خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیان خوشی کړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د اوږدمهاله پلان پاړه د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هیواد د 2015 کال په څیر د سیمې د بیرته نیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترنګه له 1948 کال تر 2015 پورې نیولې وه. دوه کاله وروسته چې اسرائیلی پوځیان له دې سیمې ووتل، حماس د دې ترنګ وخت ترلاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمېر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید د سیمه نه وای پریشي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پس بیا تر 3 ساعت خبرونه خبري کی.
نیمه
نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سانته عیب په غور او شرم ګني دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود د بیبی عائشه نوم په هر ځای کې اخیستل، د بیبی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیستل، نو ته کوم مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه صبر تری لري چې خپل په مور خپل په خور باندې شرمېږي، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. قدر من اردونکو خواهی تاس با هم اوریدلی وی چه پیاوش مرسی موکزین نارینا دی خپل کورنه میرمنه دی اغو پا خپلو نمونو نیاده بی. کل خداسی هم شوی چه داکتر تا دی تاک پر وقت هم دی مور خور او میرمنه اصلی نم نورتوی. د خوست اوسنکی اکبر خان وای چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نمونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوې دي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي.